السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د تله یا میزان 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر ل 6مه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د ترکیه، جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور په اوسنی شمیر کې ساتي، او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده خو پوځي فعالیت نه لري. پرونه خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو د څېړنې هیئات خپل راپور له بشپړولو وروسته ولسمشر ته وړاندې کړی. د افغانستان د کرکټ ټیم له یوې بریا او یوې ماتې وروسته نن بیا د زیمبابوې له ټیم سره د سیالۍ میدان ته وځي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریا کې لاسوهنې بندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرون یې ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړی. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریدارۍ له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه ده. د پلاوی مشر حمیدالله فارقي ازادۍ راډیو ته وویل
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن و مالیشان قضاوت صورت گرفته، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از اون میشه.
د افغانستان ولسمشر په یو خبرپانه کې د دې راپور ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښې بللې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سارایي محکمه کې وژلی. د جوزجان د امنیت مشر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې اویا کلن و د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولی و او بیا یې په منګجک ولسوالۍ کې په ډزو ویشتلی. د خاشي په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی چې محمد امین نومیږي ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره ملګری و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له زیمبابوې څخه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ تمه لرو لکه تیر لوري په څېر باندې بیا هم افغان کرکټ ټیم لوبه خپل هیوادوالو ته ښه زیری ولري.
افغان ټیم د یکشنبه په سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته په 50 منډو ماتې ورکړه، خو یوه مخکینۍ لوبه یې ورته بایللې وه. دواړه ټیمونه به د پنجشنبه او شنبه په ورځو هم مسابقې ولري. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. چاودنه په یو بس کې شوې. د پولیسو په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لوبولی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووزي، د بشر اسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شیعه ملیشه باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سوله ایز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل ده او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبایر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار اسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سرلاکاران نه لري. ناټو په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه زره پوځیان ګډون ولري. د ناتو د عمومي منشي مرستيال پرون وویل دا تړون غواړي څرګند کړي چې د پوځي جګړې جنگي تکتیکونو او پروپاګاند په وړاندې مبارزه کولای شي. د ناتو د چارواکي الکساندر ورشبوت د ایتالیا په سیسلی ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکات ترسره کړي وو او په سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله اوس ډېر بې ثباته دی. د ناتو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلی کې پیلیږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمنی کې د پګیدا په نوم د سخت دریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. دا ډله جرمنی ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیدا ګڼ شمیر پلویان او مخالفان پرون د جرمنی په درزدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورزنګ پلویانو پرون د خپل مخکینی لاریون کلیزه هم ونمانځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د پګیدا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال خال نښتی شوی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پګیدا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې نهضت په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم ابراهیم سپای د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
پام کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټاته، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټاته، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپه خوده شوه. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټاته، اسمان لمر. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو خوده شوه. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه سلور، اسمان شین خوده شوه دی.
زمږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ناتو خبر ورکړی چې ترکیه، جرمنی او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال وایي په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پوځي اقداماتو غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضی کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر وو.
د کونړ امنیتی چارواکی وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده او د فعالیتو په صورت کې به وځپل شي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته روان شوی، افغانستان به د اجنډا مهمه برخه وي.
د میا نواز شریف په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې د امریکای د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي.
د دې خبرونه تر پای را سره وسی. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون د خبر اعلان کړ. لدې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم پریکړه کړې و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت موده تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریدلوف ویلی سموش یو شمیر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمیر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز اژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمیر به وساتي. د ایټالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 85 عسکر افغانستان ته استولي دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریدلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو تر راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې دوهم رسیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو او مرستو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړ چې حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابل رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیه ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره. په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په اړه د چا نوم وانخیست، خو زیاته کړه چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو دا غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دومره وویل هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوي وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره هغه خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېسي. په حقیقت کې د یو مملکت منافعه ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قومندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
د سهار 8:15 شوې قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شي بعد مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څیړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرونی ولس مشر اشرف غنی ته سپارلی. د پلاوی مشر وایي په دې راپور کې د هغو 140 کسانو په اړه قضاوت شوی چې د اداري فساد زمینه برابره کړې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو اویا کلن قومي مشر په صحرایي محاکمه کې ځکه وژلی چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو د پرضد د پاڅونوالو په ډله کې شامل وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان وژل شوي. دا چاودنه په یو بس کې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. ناټو تړون په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمریناتو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه 6000 پوځیان ګډون وکړي. او په جرمني کې د پیګدا په نوم د سخت دریزي غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. دا ډله جرمني ته د کډوالو لورتاک سره مخالفت لري. زمون غاګ له ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو اوس هم رضوان مراد تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو او خبرونو تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو پړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت پړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورسپانه لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي هرکلی کړی دی. ورسپانه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجاعي چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تیرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجاعي ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حواله وای د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پای 10000 او د 2018 کال تر ختمه به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورسپانه وای افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوخه هیو کړ شکایتونه لري. دا خبریالان ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړی کرخې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خبرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورسپانې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداري ټول حیران کړی دي. دلی ټلیګراف رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمي ډلی ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمي چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلی ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمي ورسپانې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه یې په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې دریورې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو تر دې دمه په دې ولایت کې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د کونړ امنیه قمندان وایي داعش ډله اوس مهال د ځوانانو په استخدام بوخته ده. خدای ډاډ ورکوي چې که د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد فعالیت پیل کړي دوی مقابلې ته تیار دي. روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو یې ورته راپورونه را رسېدلي چې د داعش ډله د خلکو او وسلوالو طالبانو په دعوت او جذبولو بوخته ده او غواړي چې په کونړ کې خپل نفوذ زیات کړي خو تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د داعش په نوم کومه جبهه چې موږ سره یې جنګ پیل کړی وي دلته شتون نه لري. د داعش وسلوال وجود نه لري. دا یوازې هغه اوازې دي چې په بیلابیلو سیمو کې خورې شوي دي خو په حقیقت کې داسې څه نشته. سیدخیل وایي که چیرته د داعش یا اسلامي دولت ډله هم د افغان ځواکونو او عامو افغانانو په خلاف کوم قدم پورته کړي د نورو مخالفو ډلو په څیر به وځپل شي.
اگر داعش باشه، اگر القاعده باشه، اگر لشکر طیبه باشه،
که داعش وي، که القاعده وي، که لشکر طیبه او که د دولت او ولس هر مخالفه ډله وي چې ولس تهدیدوي په کونړ کې د پخو یې خودلو ځای نه لري. امنیتی ځواکونه پوره چمتووالی لري چې خپلې وینې توی کړي او د خلکو ساتنه وکړي. قومندان وایي په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې د جنګیالیو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
ما خو در ولایت کونړ 11 تنظیم مخالف داریم.
موږ خو په کونړ کې یولس مخالف تنظیمونه لرو چې له شپږ سوه اویا زیات وسلوال لري. دلته افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو سره پوره همغږي لري او دغه وسلوالې ډلې هیڅ هم نشي کولی. موږ حاضر یو چې له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړو. د کونړ امنیه قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د فوځي فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې یادې ډلې فوځي بریدونه پیل کړي.
یو شمیر ایرانی سوداګر او پانګوالو لیوالتیا خودلې چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر په افغانستان کې د ایرانی سوداګرو پانګونه د هیواد د اقتصاد په ګټه بولي. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
کانونه، کرنه، درمل او د ودانیو جوړول هغه مهمې برخې دي چې ایران په افغانستان کې د پانګونې غوښتون کړي. هغه پلاوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ایران څخه د اقتصادي طرحو د پراختیا په هدف راغلی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکوي. د ایران د سوداګرۍ د خونې رئیس محمد سمدی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران د صادراتو ترڅنګ په افغانستان کې په تولیدي برخو کې د پانګونې غوښتون کړي.
ما من بعد انشاءالله سعی خواهیم کرد.
موږ به تر دې وروسته هڅه وکړو چې ډیری پانګوال په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅو.
در زمینه های مختلفه
له څو لسیزو راهیسې د افغانستان ډیری مصرفي توکي له ایران څخه راوارېدېږي او له کومه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه تیرینګړې شوي له ایران څخه د افغانستان واردات زیات شوي دي. د ایران د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د دغه هیواد 15% صادرات افغانستان ته دي چې دا د هغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر هم ایران ته صادرات لري خو د هغو صادراتو په پرتله ډیر کم دي چې ایران یې دغه هیواد ته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې اوس مهال افغان سوداګر په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هیله مندي د ورته غونډو په جوړولو سره دغه ستونزې هوارې شي. د دغه خونې د عامل پلاوي مرستیال احمد توفیق داوري په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې نه د هرکړي په ترڅ کې وویل چې باید د هیواد صادراتو ته ډیر پام وشي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او رستای راپور د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته روان شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان به د نواز شریف او امریکایي مشرانو د لیدنو کتنو د اجنډا د سر موضوع وي. له پیښوره د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو مسایلو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي وایي چې ښایي د افغانستان د سولې پروسه د پاکستاني او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نواز شریف سره به په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر پروسې او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. همداراز د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدراعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې له امله د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
د میا نواز شریف په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغوی د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کېږي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، نو په دې کې امریکا د افغانستان افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی. نو په دې وخت کې امریکایي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
دا یادونې وړ ده چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د ژوند رنگونه
زه توریانه نمیژن د فراو نه اتم
ستاسی لیدا ظالم او مظلوم څوک دی؟
او ظالم هغه کس ته ویل کیږي په مجموع کې زما نظر زما لیدا چې هغه قدرت ویل زور زور واکه زور واکه کس ویل زور ولري هغه په کپاره اخ کوي که مانوي که ظاهري وي که جسمي. یعنی په خوا د ظالمانه خرج په کلی کې و دوی به ظلم په خلکو دې ظلم کوي چې خور غریب طبقې ته په خپل کارګر په توګه مزدور په کور کې هغه ته به همیشه د مزدور په ځل کتل ظلم کوي بسره. یا مثلا کله د خان سیم د موسم او د غلو دانو دا موسم کېدل نو د کلی خلک اکثره د خور غریب ترته د تنه وخت به کار کول هغه ته کې کومه برخه د مزدوري ورکول یا نه ورکول چا به سین نه وره. یا مثلا اوس اوسنی وخت کې ظلم از ما په نظر هغه چاته ویل کیږي چې هغه د قلم نه لري هم کولای چې پر چا باندې ظلم وکړي، د توپک لري هم خبره چې ظلم وکړي. مثلا یو څوک په دولت کې چارواکي دغه کولای شي چې د چا کور ته چې مثلا یو څوک ترې سوی چې دغه ظلم ما سره سوی دی از ما حق ورن سوی دی په دولت کې هغه ورسره داسې خاص چلند نه کوي چې هغه به پیسې نه لري او یا به د هغه د نظر لیدلې کس یو خور غریب کسان هغه ته ورګیر شي دوی په اوسنۍ ټولنې کې د یو څه نه محروم بې برخې اوسي. یا مثلا د سواد د کچې نه بې برخې اوسي هغه کسان دوی د پسپکه سره ګوري او دوی د همیشه تاخیر نه ځوي او یا داسې کس چې د هغه لاس خالي اوسي په لاس کې شی ونه لري. او
په خپله د یو ځوان په توګه تا څومره کړي دي چې له ظالمه دي مظلوم ژغورلې؟ داسې کله داسې شوي دي چې له یو ظالم نه دي مظلوم خلاص کړي؟
که زه درته ووایم یو مثال، کله څو کاله مخکې زه د مکتب دوره وم، یولسم ټولګي کې وم، هغه زموږ کلي کې یو ځوان و چې هغه دوکانداري کول کوچنی و، دوکانداري کول ته غوښتل چې دا ښوونځي هم ادامه ورکوو. یو څه دوه درې کاله نه ویلو خو هغه مقابل کې هغه وړونه مشتاندونه و کاکایان و پلار یې اکثره ته پلار اجازه نه ورکول. او بیا زه ډېر کوشش مې وکړ چې ولاړم هغه پلار ته وویل چې دې ته اجازه ورکړه. راته ویلي چې یا دا که مکتب ته لاړ شي کافر کېږي او نه پیرنسه کېږي، هغه مسجد مدرسې ته دې لاړ شي خپل درسونه دې وایي مکتب نه پرېږدم. نو ما تر یو اندازې پورې کوشش وکړ چې هغه د پلار دې ته راضي کړم، دې ته وازم چې دا زوی ته اجازه ورکړي. بیا دې ویلي چې یار اوس خدای دوکانداري کوي پرېږدي، بیا دغه د کور مصرف در څوک راپورې کړي. بیا مې ویل چې شپې لیسې څه شي کړه، هغه د ښار کې د شپې لیسې لري، بیا د شپې د خدای خپل دوکانداري دې مې کال ته لاړ شي. نو د پلار اجازه ورکړو دغه کینیز زه دی یو مثال دی چې پلار تر اندازې پورې خو پر اولاد ظلم کوي دا مظلوم. نو که دغه یو مثال دی چې ما غش غورل لیدم کېدای شي
قدر منوریدون کو دا خبری مجله دا نیم ساته خبری مجله پای تا ورسیده دا دا سهار و بجی او دیرش دقیقی دی خوچرت